السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. ایران ویلي طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه یې د خپلو پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د مرستیال مجید میر احمدی په حواله کړې او ویلي دي د دې پوهاوي سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میر احمدی دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونۍ سرحدي شخړې ته په اشاره کړې دي. په دغه شخړه کې د چارواکو په خبره د طالبانو یو سرحدي کس وژل شوی او یو بل سرحدي پولیس ټپي شوی دی. د ایران د کورنۍ چارو مرستیال ویلي د طالبانو پوله ساتو نن هم پر ایرانی سرحدي ځواکونو بریدونه کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو هم رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاتې پروژې به بشپړې کړي. دا ژمنه په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړې. د طالبانو د حکومت اړوند بختر اجانس راپور ورکړی چې د جاپان سفیر ویلي هیواد غواړي د سرې میاشتې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو او زلزلو ځپلې دي. طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې وزارت وایي سیلابونو په وروستیو کې ګڼ تاوانونه اړولي او د دوی نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې پر لار دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم آزادي راډیو ته وکړه. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون یکشنبه یو شمېر آسیایي هیوادو ته سفر پیل کړی خو دا نه ده روښانه چې آیا هغه به تایوان ته هم لاړه شي او کنه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د پلوسی له دفتره خپره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنګاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته ولاړ شي. او ټاکل شوی چې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته ولاړ شي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لخوا په هره سپتمبر میاشت کې جوړیږي. په دې مراسمو کې د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر کیریل هم ګډون کوي. واتیکان نن اعلان وکړ چې پاپ به د سپتمبر له 14 تر 15 نیټې پورې د قزاقستان په پلازمینه نورسلطان کې د نړۍ د عنعنوي مذاهبو او مشرانو په اووم کانګرس کې برخه واخلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو څلور ویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 33.3، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 28.22، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 40.22، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 30.26، او جلال آباد اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.22.
دا وو خبرونه او د هوا حالات وړاندې په خبرونه کې. نن دویمه ورځ ده چې د پاکستان پلاوی کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي.
د صلح او د امن چې کومه معاهده کېږي او هغه کې چې کوم بنیادي طریقه کاری مونږ د هغې پابندي
د چارو یو شمېر کتونکو بیا وایي د پاکستان پلاوی پټې اجنډا وي تعقیبوي.
هدف د پاکستان دا دی چې دوی په دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو دپاره.
طالبان ادعا کوي چې د تاشکان کنفرانس کې له دوی سره د تعامل لیوالتیا ډېره وه.
اکثریت خبره دا وه چې افغانستان باندې لګېدلي بندیزونه پورته شي او له افغانستان سره تعامل وسي، له افغانستان سره راشه درشه زیاته شي.
د پاکستان د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د شپږیزې له لیګه وتلي او د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودسي بندر څخه روانه شوه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. د پاکستان یو پلاوی ل پرون راهیسې په کابل کې له پاکستانی طالبانو سره په خبرو بوخت دی او نن د خبرو دویم ورځ و. دا چې په خبرو کې څه ویل شوی ډیر جزئیات نه دی لاروخانه شوی خو د پلاوی یو غړی ازادي رادیو ته ویلي چې دواړه لوري خپل غوښتنې لري چې له یو جوړجاړي وروسته به یې له رسنیو سره شریک کړي. دا چې دغه پلاوی په نور کوم بحثونو باندې بوخت دی په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
کابل ته په سفر د پاکستانی پلاوی مشر وایي له پاکستانی طالبانو سره پرون یک شنبه دوی درې پړاوه خبرې کړې دي. د دغه پلاوی مشر او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي په دغه خبرو کې د دواړو خواو نه ځینې غوښتنې مطرح شوې دي.
صدر مطالبات کی سزا منگل طرف نہ سوالات دینو آگا ارے کہ یو دفعہ تا دا انزمام مطالبات داری نو او زمونگ طرف نہ دا دے چھے تا سوچے پہلا پاکستان تا کرو رو اوچھی او ان کے استاسو واپسی کی گئی نو دا بے کہ استاسو دا انزمی او دا 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 تکن حیثیت ہے اگر با اگر باندے لکا خبری تری روانے
دا پلاوے چھے دا شمبی پورس کابل ترسیدلے دا مذاکرات او رزی چلور خودل شوی دی. پاکستانی رسنیو دے کسانو شمیر چھے دا پاکستان دا پارلمان یو شمیر غړي او قبایلی مشران پکې دي دولس او زینو ولستنه خودلې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وای د دې پلاوی جوړښت او غونډي د هغو ناستو دوام دی چې د جون په لومړیو کې کابل ته تللی و او له پاکستانی طالبانو سره په اوربان هوکړه کړې و.
جون اولنۍ او دویمنۍ تبانه چې خبرې شوې پاکستانی طالبانو سره اوربان پکې مغه تر نامعلوم مودې اعلان شو. نو چونکی هغه وخت کې هغه خپل غوښتنې دي سره شریک کړې وي دی ته بیا ویلو چې دی واپس لاړ شي. کوم خلک طالبان سره خبرې کوي ٹی ٹی پی سره هغه سره به خپل دغه نو شریکي او دی له بیا واپس جواب ورکړي. نو هغه وخت خپل شرایط هغه ته ویلو.
دا پلاوی وروسته تر دې کابل ته سفر کوي چې ترې وړاندې د جولای په شپږویشتمه د تقی عثماني په مشرۍ د دینی عالمانو یو بل اته کسیز هیئت هم کابل ته تللی و. پاکستانی رسنیو او چارواکو کابل ته د مخکینی پلاوی د سفر هدف هم له پاکستانی طالبانو سره خبرې ښودلې وي. خو تقی عثماني له کابل تر سنیدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرې کړې او دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ګډو ګټو او ثبات لپاره ډیر مهم وو. هغه په خپل دې لیکنه کې له پاکستانی طالبانو سره خبرو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. طالب چارواکي کابل ته د پاکستانی پلاوو د سفرونو په اړه چوپ دي. خو وړاندې ویلي و د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو د تسهیل کوونکي رول لوبوي. خو د سیاسي چارو شنونکو اساق اتمر بیا د پاکستانی پلاوو دا سفرونه استخباراتي لوبه او په افغانستان کې د خپلو پراخو لاسوهنو لپاره د زمینې برابرول بولي.
اصل هدف د پاکستان دا دی چې دوی دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو لپاره چې دوی افغانستان کې لاسوهنه وکړي او دلته مداخله وکړي.
د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان تورنه وچی په افغانستان کې د جګړې لپاره له طالبانو ملاتړ کوي او خوندي ځایونه ورته جوړ کړي دي. خو برعکس پاکستان تور لګوي چې پاکستانی طالبان افغانستان کې میشتي، هغه دا چې افغان چارواکو تل رد کړي وو.
کابل تمو د پاکستانی پلاوی د سفر د خبرو په اړه واوریدل. د دغه پلاوی مشري د خیبر پختونخوا یو چارواکی محمد علي سیف کوي. له ښاغلي سیف سره د مشال رادیو خبريال مجید بابور مرکه کړي او په سر کې ورته ویلي چې دواړه لوري په څه مسایلو خبري سره کوي.
صدری مطالبات کی سزا منگل طرف نہ سوالات دینو آگا ارے کہ یو دفعہ تا دا انزمام مطالبہ تا داغی نو او زمونگ طرف نہ دا دے چھے تا سوچے پہلا پاکستان تا کرو رو اوچھی او ان کے استاسو واپسی کی گئی نو داغی کے استاسو دو انزمی او دو دغا تکن حیثیت ہے اگر با اگر باندے لکا خبری تری روانے
خب دا جکم دا قبائلی سے لو دا انزمام خبر دا نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخې تر راځي د هغوی دریس سره
زه په مناسبه تاو کړم چې کدي دلیل باندې د هغه خپل وضاحت راشي نو به زیاته خوي ځکه چې زکه د هغه د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویل دي چې دوی ولې دا غواړي؟
موږ ته خو هغه دا وایي چې زمونږ د هغه په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تپوس نه دی کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دې خبرې پاتې هغه دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بل دا چې څنګه دا قبایلي سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات یا سچویشن نه دا دې پاتې واپس بحال شي. فی الحال دا غی دا یو آرگومنٹ چې کم بنیادی دی ابتدې په دفاع کې نه هم دغه دې څنګه ما بیان دی په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دینو دی یو پارلیمانی او د آئینی طریقه کار د لاندې شوی دی او جبری نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کومه خبر وکړه چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبره دا کیده چې دوی ته به عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی به خپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه ستاسو غوښتنه یا ستاسو خبرې ورته راوښوي، نو د دې په جواب کې دوی څه وایي؟
دې طرف نه زه زما په اندازه کې خو مثبت جواب دی. هغه خدا وایي چې ټیک ته زموږ چې کلمو راځو نو یقیناً د صلح او د امن چې کومه معاهده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقه کار موږ د هغې پابند یو او هغه کې به ظاهره ده چې دا خبره به وي چې مسلح ګرځېدل یا داسې شکل کې ګرځېدل چې د هغې نه هلته بیا داسې یو تاثر راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کومه جنگ شوی دی، نو دې هم په دې پوه دي او موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړې ده او هغې دا مننه چې ټیک ته کله سیټلمنټ وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقیناً دا دغه چې دی نو دا طریقه کار چې دی دا به موږ بدلو. ډېر ډېر ښه پوه دي او زما خو خپل دا خیال دی چې خو خیال خلک دي خو یا خلک دي ډېر ډېر خبرې داسې وي چې هغه موږ ډېر تفصیلاتو ته ځکه نه ځو چې په هغې هغېم پوه دي او موږ هم دو.
صاحب صاحب ستاسو څه خیال دی چې یاره دغه خبرې اترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه پورې دا کېدی شي چې دا یو ډېرې بنیادي او داسې پړاو ته ورسیږي چې هلته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا دا تمه کوي چې اوس یوې پخې لوزنامې ته دا خبرې داخلي شي؟
دا ګڼم چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کوم ته متنازع معاملات دي په هغې باندې خبرې روانې دي، کله چې دې باندې موږ یو اګریمنټ ته یو انډرسټینډینګ ته ورسو نو بیا به پکې په لویه پیمانه باندې هم نور خلک او نورې حلقې چې په هغې کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغې کې ولس هم دی په هغې کې سیاسي پارټۍ هم دي د دې به هم بیا یقیناً پکې خپل رول راځي. هغې سره مشاورات لږ مزید اوس هم ورسره دی اوس هم په اعتماد کې اوسي شوي بیا به لږ مزید په تفصیل کې د هغې عملې سره خبرې اترې کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې مینې یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان پکې لګیا یو هم خلک دې
سیف سیف چې کومه اورو د دوی مطالبهاتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی واړی خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دې نه علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دغه واپسی غواړي. دغه مطالبهاتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
دا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام دي هغې سره د دې خبرې روانې دي او یقینا هغې کې هم څه نه څه پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایډ ته ناروغ ورله موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایډ باندې خبرې روانې دي او ورسره ورسره په هغه اینګل چې کوم تاسو هایلایټ کړی دې باندې ډیولپمنټ دی. دا هغې زیات تفصیلات په زه مناسب نه ګڼم چې زه په خپله بیان کوم هغه وقتاً فوقتاً موږ د هغې تفصیلات میډیا ته ورکوو. دا ټول هر څه هغه سیاسي دي او کاسکری مسایل دي دا ټول بچ دي نو په یو ځای سیټلمنټ طرف ته موږ ځو او په دې کې کافی پروګرس او دغه شرایط دي.
کابل ته د پاکستان د راغلي پلاوي مشر محمد علي سیفو چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
داسې مهال چې د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي په تاشکان کانفرنس کې ډېر شمېر هیوادونو له دوی سره د ښه تعامل ملاتړ کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبان خوختي چې غنی د تاشکند کانفرنس کې ګډون کوونکو ډیرو هیوادونو ورسره د خواړې کو جوړولو خبره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون ناوخته د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو ته ویلي او سربلی له نړۍ سره تعامل مخپخه کیدو دی.
په کانفرنس کې اکثره هیوادو نه تنها د افغانستان سره د مرستو افغانستان سره د تعامل ملاتړ وکړو، بلکې د اکثریت خبره دا وه چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید آزاد شي، د افغانستان بانک پشتوانه باید بیرته د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي، په افغانستان باندې لګېدلي بندیزونه پورته شي، او له افغانستان سره تعامل وشي، له افغانستان سره راشه درشه زیاته شي، او دغه اوسنی ښه وضعیت چې رامنځته شوی دی دا تقویه شي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونه کوي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو سره له دې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، بلکې هره ورځ یې د حکومت ساختار او ټول ګډونوالی تر پوښتنې لاندې راولي. همدا ډول د تاشکان کانفرانس په پای کې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي وو په دې غونډه کې هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. د دې ترخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم ویلي وو د تاشکان په کانفرانس کې د ده په ګډون ځینې ګډونوالو په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشیني وښوده چې ټول افغانان پکې راټول وي. همدا ډول د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اشاره کړې وه. ویلي وو د تاشکند په کانفرانس کې د یو رسمي او ټول ګډونه افغان حکومت د جوړېدو چې د ټولو افغانانو ښځو او نارینه وو او بیلابیلو قومونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي اړتیا په ګوته کړه. په ورته وخت کې د تاشکند کانفرانس په اعلامیه کې هم له طالبانو د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه شوې وه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دې ټولو سره سره ډاډه دی چې له نړۍ سره به یې اړیکې لا ښې شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور سګنۍ ازموینه به د وږي یا اسمبلی له میاشتې وروسته واخلي. په دې امتحان کې ځنډ د دولسم ټولګیو هغه فارغان اندېښمن کړي چې د کانکور ازموینو په تیاریو بوخت دي.
سره له دې چې له 1401 تحصیلي کال 15 میاشتې تیریږي، خو سږ کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوې. د دې وزارت وینا احمد تقی ازادي راډیو ته په یو رالیږلې ویډیوي پیغام کې د کانکور ازموینې د اخیستو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو ته معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډېدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمستر نه دي تر اوسه لا نه دي فارغ شوي، کله چې هغوی فارغ شي نوو محصلینو ته به د جذب ځای پیدا شي او جذب به شروع شي.
نوموړي زیاته کړې ده چې د 1401 لمریز کال د کانکور ازموینه به د وږي له میاشتې وروسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان وروسته د دولسمو ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تېر کال له دولسم ټولګي فارغ شوي دي ازادي راډیو ته یې وویل.
تر یو کال ډېر موده کېږي چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی مې نیولی، خو تر اوسه د کانکور ازموینې نه دي ترسره شوی او مونږ په دې اړه ډېر نګران یو.
زه په دې هیله وم چې د کانکور ازموینه تېره کړم او په یو ښه رشته کې کامیاب شم، اما بدبختانه چې څه کال تر اوسه پورې کانکور ازموینه نه دی اخیستل شوې او زه باوري نه یم چې پاس نسمبلی له هم دا ازموینه واخیستل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د انجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د تیر حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو مقام چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه د وري په میاشت کې پیلېده او د چنګاښ تر میاشتې پورې یې دوام کاوه چې پایلې به یې هم د زمري په میاشت کې اعلانېدې. خو د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان تحصیلي او تعلیمي بهیر هم له دې بدلونه متاثره شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو ترڅنګ طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم بیل کړي دي. د دې ترڅنګ د پوهنتونونو ډېر استادان بهر ته تللي او یا هم د طالبانو د حکومت له لورې له دندو لرې شوي، چې له دې امله دولتي پوهنتونونه اوس د استادانو له کمښت سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراینی او ترکی چارواکی وای چې د اوکراین په غلی بار لمړنۍ بیړینن له اودیسه بندر څخه وخوځیده. د اوکراین میلیونونه ټنه غلی ته د هغه تلون په اساس د صدور اجازه ورکول کیږي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په استانبول کې لاسلیک شو. تفصیل احمد تکل در اوروي.
اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنی کشتی نن سهار له اودیسه بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د اوکراین د تاسیساتو وزیر ویلي د رازونی پرم دا کشتی چې د سرالیون بیرغ پرې راپېده نن سهار له اودیسه بندر څخه وخوځېده. الکساندر کوبراکوف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له یو بندر څخه په غلې بار کشتی حرکت وکړ. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي تمه ده چې دا کشتی به سبا سه شنبه استانبول ته ورسیږي او له تفتیش وروسته به د لبنان پر لور حرکت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې په رازونی کشتی کې څه باندې 6000 ټنه جوار بار دي. روسیې او اوکراین هر یو له ترکیه او ملګرو ملتونو سره جلا جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې اوکراین ته چې د نړۍ د غلې د لویو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی د 22 میلیونه ټنه غلې او نورو کرنیزو محصولاتو د صدور خوندي اجازه ورکړي. د محصولات پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې بند پاتې وو. په استانبول کې د شوی موافقه لمخې روسیه هم کولای شي خپل کیمیاوي سره او غله بهر ته صادره کړي. روسیه او اوکراین دواړه د نړۍ د اړتیا وړ غنمو نږدې دریمه برخه تولیدوي، خو پر روسیه د لویدیځ د بندیزونو او د اوکراین د ختیځ په ساحلي ښارونو کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو صادرات بند وو. مګر په جولای میاشت کې مسکو، کیف، انقره او ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د غلې او سرې صادراتو ته د جواز ورکولو تړون لاسلیک کړ. د اوکراین په غلو دانو بار دا کشتی داسې مهال حرکت کوي چې د اوکراین په جنوب کې پر بندري ښار میکولایف د روسیې د پوځ راکټي حملو پرون هم دوام درلود. د میکولایف والي ویتالی کیم پرون اعلان وکړ چې په یو راکټي برید کې د اوکراین د غلې نامتو سوداګر 44 کلن اولیکسی واداتورسکی او د هغه میرمن هغه مهال ووژل شول چې یو توغنده یې پر کور ولګید.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې د کرکټ په لوبغالي کې تر چاودنې وروسته پاکستان خپل لوبغالي د شپږیزې لیګه ایستلی دي. خو تر وړاندې دا راپور اخلو چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې مسافر وایي چې پاکستان ته په تګ او راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي دې ځای ته هر ورځ شاوخوا زر تنه د تګ لپاره ورځي، خو تر لسو ډیرو کسانو ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا په انګور اډه کې مسافر وایي په ورځ ورځو انتظار کوي، خو پاکستانی سرحد ساتون کې هغه لوري ته د اوختو اجازه نه ورکوي. دوی وایي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته خلک په خپلو کې دوستۍ لري، خو آزادانه تګ او راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي ځینې خلک سخت بیماری لري او غواړي د درملنې لپاره هغه لوري ته واوړي، خو د دوی اړتیاوې او ستونزې په پام کې نه نیول کیږي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکی حاجی تحصیلدار چې دوه ورځې په انګور اډه کې پاکستان ته د اوختو په تمه دی، آزادۍ راډیو ته وویل
هغه ته چې مریضان دي چې موږ خو دا کوي پوز اپ کراچۍ کې وړي، کراچۍ کې تلل بیرته مازیګر ټول نن بیرته راستانه کړی راوستړل، دوه څلور کسه پلی دي، درې کسه پلی دي، نور ټول بیرته راولي. او دا هغه د موږ هغه ټول چارواکو ته ورسوي چې دا لا 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 دا ټول ګیټ بند کړي، لا دې موږ ته لا پلی دي را تمه دي پری دي، دوی ګیټ خلاص کړی وسره چې دوه ته وایي دا خپل حکومت والا وته هغه لغو سره کوم هغه نه کوي چې را وایز دا مریض د لادا دی چې اعتبار اعتبار نه ورکی نه دغه یو ته ورکی هاتی والا انده چې دومره خلک ولر دي خو راکې زه خو لا خو باندې ګرځم چې ویني دی هغه ته ورته زنانه مریضان ټول پراته دي.
د ننګرهار څخه راغلی مسافر فرید الله چې ناروغان ورسره دی وایي دا ټول خلک چې دلته د تګ لپاره راغلي مجبوریتونه لري، خو د دوی مجبوریت ته څوک نه ګوري.
د سار وخت نه ولاړم پښمار سره اته کسه دننه پریخه مریضان ما غونډې ډیر دسه خلک دي چې دلته همدغه څه په تکلیف دي، او بس دا واړه دي سیاسر امرا سره ډیر په تکلیف و دي باندې ناسو. مو خود مجبورای د لاسر اغلیو ځکه چې هر څوک چې دي د مسای د لاسانه سي ضرورت لري، یا به پلار مریضي، یا به مور مریضي، یا به خزه مریضي، یا اولاد به مریضي.
د کرخه په دواړو لورو کې او شمیر خلک په خپل کې دوستي او خپل وی لري. شانزیب له کسانو دی چې لخپل کورنۍ سره اختر لپاره پکتیکا ته راغلی او غواړي خپل کور ته بیرته پاکستان ته واوړي.
غواړو چې پاکستان ته وړ ماشومان دي، زنانه دي، هلته مو کورونه دي. دلته مونږ راغلي وو اختر دپاره، اوس ځو کوزه، اوس پورې نه څه راته ویلي چې واوړی یا زه مخامو پورې ناست. هلته مونږ ته تذکری ورته وهلي مونږ پکتیکا یو، خو نه یې پرېږدي. غوښتنه مو نه ده چې کلاوي کې مریضان زی، ماشومان زی، زنانه زی، څوک هم داسې نه زی مسته ده بره هو تکلیف یې ځکه زی.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولي او هڅه یې دا ده چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تګ او راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وایي دوی د انګور اډې په لاره د تلونکو مسافرو په ستونزو پوهیږي او د حلولو لپاره یې هڅې کوي.
د پکتیکا ولایت د انګور اډې د گیټ بارے تے دغه د خلکو یکنی ستونزا ده او دغه د سرحدونو خلک تے د الته دوشتی وی لري دی د لیلری نو مګم بار بار د خبره دوی سره شریک کړي ده د بارے تین شر مو کوشش کوو د کوشش مو روان کړي ده چې د خلکو ته زمينه برابر کوو وسانتیا جوړ شي او خلکو را تامت صحیح تر کوو چې نو دا مشکله ست خو ان شاء الله اسلامي امارت دې ته توجه د مشرانو سره خبره کړي ده ان شاء الله خپل کوشش کوي.
دی یادونه ورده د پکتیکا د انګور اړي په د خوست په غلام خان او د پکتیا د خرلڅیو په لاره هم مسافر له ورته ستونزو سره مخامخ دي او تل رسنیو سره په خبرو کې په یادو لارو دواړو خواو ته په تاګ او راتګ کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې دي.
و موریدل چې د لوی لارې مسافر وایي چې پاکستان ورته په انګور اډې کې ستونزې پیدا کړې دي. په افغانستان کې په د کرکټ د شپږیزې لیګ نه پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، دا چې ولې تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
په کابل کې د شپږیزې کرکټ په لوبه کې د جمعې ورځې تر چاودنې وروسته اوس یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ خپل هغه لوبغاړي چې په دې لیګ کې لوبېدل بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د پاکستان کرکټ بورډ دغه پریکړه د امنیتي ستونزو له امله کړې.
ما ته په کابل کې د پاکستان ډېر قوي سرچینو او دغه رنګ په لاهور کې چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ مرکز پکې دی د هغه هم یو سرچینې هغه د تایید کړی ده چې کم پاکستانی لوبغاړي دغه د شپږیزې د کرکټ په لوبو کې کابل کې وو هغه واپس تللی دي او د 14 یو ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوی و نو امنیتی اندېښنې سبب بلل کیږي د پاکستان د کرکټ بورډ د پی سی بی د دې پریکړه.
د پاکستان ډان ورسپانې خبريال آصف خان هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې پاکستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د جمعې ورځې تر چاودنې وروسته په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. آصف خان لیکلی چې دغه پریکړه د چاودنې څخه یو ورځ وروسته شوې ده. په ورته مهال د افغانستان په کرکټ بورډ کې هم یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دغه خبر پخلی کړی او ویلي چې پاکستانی لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوي دي، خو په رسمي ډول کرکټ بورډ د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړی. سره له دې چې د شپږیزې په لیګ کې د لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړو د کرشمیر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي چې دغه لوبغاړي شاوخوا 15 کسان ول. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شپږیزې لیګ کې یو شمېر بهرنیان هم لوبیږي خو ډېر جزئیات نه ورکړي. خو نتایج شویو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد، میر حمزه، کامران غلام، آصف افریدی او خالد عثمان ول. پاکستانی لوبغاړي وروسته تر دې پاکستان ته ستنېږي چې د جمعې په ورځ د کابل په کرکټ لوبغالي کې د لاسي بم برید وشو. په دې چاودنه کې طالب چارواکو د 2 تنو وژل کېدل تایید کړل، خو د ملګرو ملتونو سرمنشو په کابل کې د پاکستان سفیر وویل پیښه کې 19 تنه وژل شوي چې دوی خپل دغه ټویټونه وروسته بیا بیرته پاک کړل. د پاکستان دغه پریکړه ته یو شمېر افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې هم غبرګونونه ښودلي دي. دوی لیکلي چې پاکستان باید داسې پریکړه نه وای کړی، ځکه په خبره یې دا د نورو هغه بهرنیو کسانو په روحیه چې په دغه لیک کې ګډون لري منفي اغېز اچوي.
تاسو له پیغامونو
آزادی راجیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنگ موږ په سختو ټکو غندو او دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی، د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو هغه امیر عبدالله یان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټولې نو د دغه پر سر یې دا اوس جګړه هم د هغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ د بندونه یې ورکول. دوی ویل څه نه ویل اوس چې زړه کې ولیدله چې اوس شی نشته یا حکومت نشته، دا به موږ پر وخورو یا بیا بند یې لاکو مہربانی.
السلام علیکم. ضلع غزنی ولایت اندڑ ولسوالی بینزو یارو کلا بخش محمد خبر کوم دی مرستو مبارک دا کوم انجنیران چې راځي کلی ته دی مرستو دی پاره بیا په کلی کې کوم نمائندگان چې دی هغه خو یا دی کې وای سی کو وای رغبندی یا دی یا دی نمائندگی کوي په خلکو باندې کامل دی دا هغه چې نمائندگی کوي کوم چې دی په سبب برابرۍ هغه خلک ته لیست ورکوي یو دی پاره کاسمه ورکوي یا کوم مظفرکان لري یا کوم ناظران لري دغه خاطر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبری مجله کې زما همکاره فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.